درنو اوریدن کو سلام نن یک شنبه ده په کابل کې د سهار 5 بجې شوې ده نیم ساعت خبری مجله چې زه هم یو هیواد وړاندې کوم په پیل کې لند خبرونه لرو د کندهار لسپین بولدک څخه پرون شنبه نورو ولایتونو ته د 2240 کسانو چې 401 کورنۍ کېږي د لیږدولو خبر ورکړل شوی. باختر آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي دغه کسان چې له پاکستانه اخراج شوي وو په 99 موټرو کې نیمروز، هرات، کابل، زابل، ننګرهار او نورو ولایتونو کې د دوی اصلي سیمو ته لیږدول شوي دي. د طالبانو د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست رونی وویل چې د سپین بولدک او تورخم لارې د راستنو کړل شوي افغانانو شمېر تر 300,000 زیات دی. پرون شنبه هم یوازې سپین بولدک ته له پاکستانه د څه باندې 4,000 کسانو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. دا تورخم هم هره ورځ په زرګونو افغانان د پاکستان لخوا تر اخراج وروسته افغانستان ته راوړي. د طالبانو د روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد له نړیوالو ادارو له افغانانو سره د روغتیایي خدماتو په رسولو کې د همکارۍ غوښتنه کړې. ملي راډیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون په خپله یک شبکه کې خبر ورکړی چې ښاغلی عباد دا غوښتنه د هیلت نیټ موسسې له اجرایه مشر سره په کتنه کې وکړه. د هیلت نیټ موسسې اجرایه مشر براین ترینن د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. د بې پولي ډاکترانو ټولنې په فبروري میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې د بې وزلۍ له کبله د افغانستان روغتیایي نظام له زیاتو فشارونو سره مخ دی. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د شیر احمد احمدي په نوم یو پخوانی جهادي قومندان وژل شوی. دغو رسنیو پرون شنبه ویلي چې دغه قومندان اسماعیل خان ته له نږدې کسانو څخه وو چې نامعلومو وسلوالو پرون له موټره له ښکته کولو وروسته په ډزو وژلی. د دې پیښې انګیزه معلومه نه ده او چا د دې پیښې مسؤلیت هم نه دی منلی. د طالبانو حکومت ویاندویانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې د پاکستان د پولیسو پر موټر په حمله کې 3 پولیس وژل شوي. د ټانګ سیمې د پولیسو ویان یونس خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دغه پیښه پرون مازدیګر شوه. پولیس وایي تر دې پیښې وروسته په سیمه کې د وسلوالو د موندلو لپاره عملیات پیل شوي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د دې برید مسؤلیت منلی. بلخوا د پاکستان د تروریزم ضد ادارې په پېښور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته مالي ملاتړ د یو مسؤول د نیولو خبر ورکړی. دغې ادارې پرون ادعا کړې چې له دې مشکوک کس سره په ټوله کې د 20 میلیونه ډالرو په ارزښت ډالر او سعودي ریال نیول شوي. او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون شنبه په غزه کې له قید شر پرته د فوري او دوامداره اوربند غوښتنه وکړه. هغه په خپلو خبرو کې ویلي د غزې د اوسیدونکو د ډله ییزو مجازاتو پالیسۍ د منلو وړ نه دي او ځاني دفاع یا نورې ادعاګانې نشي توجیه کولی. هغه په ریاض کې د عرب هیوادونو یوې سر مشریزې ته په وینا کې وویل په غزه کې روانه جګړه باید سمدلاسه ودرول شي. اسرائیل د حماس پر جنګي ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامله کړې وروسته له هغې خپلې حملې پیل کړې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل په پراخې حملې سره 1400 کسان ووژل. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په حملو کې تر اوسه د غزې تر 1,000 ډېر اوسېدونکي وژل شوي. خبرونه مو اوریدل په روانه خبرونه کې به واورئ. له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د ستنېدلو شدت سره جوخت پاکستان په ځینو ایالتونو کې د افغان کډوالو پر کورونو د چاپو اچول زیات کړي.
پولیس چې دی هغه د شپې هم چاپی وهي او د افغان کډوال لخوا دغه شکایتونه راځي.
د طالبانو حکومت د تیر جمهوری نظام د ولسی جرګې غړي حیدرجان نیمزوی، علاګل مجاهد، ملا ترخیل او د سیاسي چارو کارپو محمد عمر نهضت نیولی دي. د دغو نیول شویو یو خپلوان وایي
د دوی ته نیول کېدو دلیل معلوم نه دی.
د عرب اتحادی او د اسلامي همکاریو سازمان یا او آی سی په خپله بیړنۍ غونډه کې عرب هیوادونو او ایران په غزه کې د اسرائیلو اقدامات په کلکه وغندل. همدا ډول د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د دریم تلین په مناسبت ته نوموړی پاړه راپور هم لرو.
دا چې تاسو ګوري
د دې ترڅنګ نور راپورونه هم شته کرا سره وای وبوري.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنیدو له شدت سره جوخت. پاکستان په ځینو ایالتونو کې د افغان کډوالو پر کورنو چاپی زیاتې کړې. د بشري حقونو ځینې مدافعان د پاکستانی پولیسو دغه کار د قوانینو خلاف بولي، ځکه په ځینو کورنیو کې نارینه نوي او پولیس ښځې او ماشومان هم تر نیول کېدو د توقیف مرکزونو ته لیږدوي. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د راستنیدونکو د شمیر زیاتوالي د بشري مرستو اړتیا زیاته کړې. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې افغانستان ته له پاکستانه د بې اسناده افغانانو ستنول ګړندي سوي، د پاکستان په ځینو ښارونو کې د افغان کډوالو پر کورونو د چاپې اچولو پیښې هم زیاتې سوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پرونی راپور لمخې په سند ایالت کې د دغو چاپو پر مهال افغان ښځې او ماشومان هم نیول سوي دي. په سند ایالت کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ ازادي راډیو ته وویل دا ډیره د اندېښنې وړ موضوع ده.
پولیس چې دی هغه د شپې هم چاپې وهي او د افغان کډوال لخوا دغه شکایتونه راځي چې پولیس کوم دی هغه کیمپونو کې یا چېرته چې افغان کډوال په کراچۍ کې اوسیږي د هغوی په کورونو باندې د شپې وخت چاپه وهي او د دې خیال نه ساتي، چادر او د چار دیواري خیال نه ساتي. زنانه دغه شکایتونه کوي چې مونږ له ویرې د وجې، ځکه چې دا پولیس کله زمونږ په کورونو راننوځي نو دوسره لیډی کانسټیبل نه وي، نو مونږ له ویرې د واجی غزینی تور دو دومره د باو دی. دوی وایي چې مونږ د آرام جامه سي کومه ده هغه مونږ نشو غوندلې.
د پاکستان په کراچۍ کې د بشري حقوقو مدافعانو ویلي دوی د کډوالو لپاره د توقيف جوړو سوي مرکزونو ته نږدې اړولي چې د افغان کډوالو مرسته وکړي، خو پولیسو دوی مخه نیولې او دغه مرکزونو ته نه پریږدي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ ویلي په ځینو مواردو کې هغه ماشومان هم نیول سوي چې په پاکستان کې زیږیدلي خو د هویت کوم سند نه لري او دغه ماشومان له میندو او پلرونو بیل کړای سوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون مشر حنا جیلانی د پاکستان د حکومت پر وروستیو اقداماتو انتقاد کړی دی او په دې برخه کې د ارزونې غوښتنه کړې. په ځنګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته پاکستان ته تللی دي. بلخو په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP مرستیال هیرالد منهارت په یو ویډیو کې چې د خوړو نړیوال پروګرام د بریتانیا څنګه پرون خبره کړې ویلي راست نصیب افغانان زیات لاسنیوي ته اړتیا لري.
زه دلته په یوه سرحدي سیمه کې یم چې هر ورځ ترې سلګونه افغان کورنۍ افغانستان ته اوړي. دوی جبرن ایستل شوي، ګڼې له کلونو په پاکستان کې اوسېدلي او په افغانستان کې د استوګنې کوم ځای هم نه لري. دوی ټول وږي او له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام چې په ساحه کې دی له دوی سره د خوړو مرسته کوي چې یو میاشت ګزاره ورباندې وشي، خو اټکل کېږي چې پر روانو اونیو کې په لسګونو زره نورې کورنۍ هم را واوړي. سر ژمی هم را روان دی.
د طالبانو چارواکي وایي د نومبر له لومړیو د تورخم او سپین بولدک له لارې شاوخوا 300,000 افغانان افغانستان ته ستانه کړی سوي دي. د طالبانو چارواکو ویلي چې په سپین بولدک او تورخم کې راستانه کړای سویو ته جوړ سوي لنډمهاله کمپونه په اساسي ډول رغوي. ځینو افغانانو شکایت کړی چې د قانوني اسنادو له درلودلو سره سره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول سوي او په جبر افغانستان ته ستانه کړای سوي دي. له پاکستانه په داسې حال کې افغان کډوال اخراجیږي چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي په افغانستان کې دا مهال 15 میلیونه وګړي په دې نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومه کړي.
د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د تیر جمهوري نظام د ولسی جرګې غړي حیدر جان نیمزوی، الاګل مجاهد، ملا ترخیل او د سیاسي چارو کارپو محمد عمر نهزت نیولې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د دغو کسانو نیول نه دي تایید کړي او نه رد کړي، خو د دغو کسانو له ډلې د ځینو د کورنیو غړو د نیول کېدو د خلاصون غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت اړوندو ادارو ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. نور جزئیات په دې راپور کې.
داسې ادعا شته چې د افغان حکومت د تیر جمهوري نظام د ولسي جرګې درې غړي حیدر جان نیمزای، الله ګل مجاهد او ملا ترخیل او د سیاسي چارو کارپو محمد عمر نهزت نیولی دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو کسانو نیول نه تایید او نه هم رد کړي او پر یادو کسانو کوم تورونه هم رسنیز شوي نه دي. د سیاسي چارو د کارپو محمد عمر نهزت زوی شمریز نهزت ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت استخباراتي کړیو یې پلار تیره پنجشنبه له غرمې مخکې د کابل ښار په 15مه ناحیه کې له خپل کور څخه نیولی دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د دوی ته نیول کېدو دلیل معلوم نه دی او دا چې په څه دلیل ونیول شو هم معلومات نشته. زموږ وروستي معلومات دا دي چې نن مې پلار په کابل کې زما ورور ته تلیفون وکړ او وی ویل چې دی د اسلامي امارت د استخباراتو سره دی، روغتیایي وضعیت یې ښه دی، د پلټنو تر سره تر رسیدو پورې به د اسلامي امارت له استخباراتو سره وي.
امارت اسلامي مې وښن
هغه د پلار د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هڅه مو وکړه چې د حیدر جان نیم زوی او الله ګل مجاهد له کورنیو سره د دوی د نیول کېدو د ادعاو په اړه خبرې وکړو خو بریالي نه شوو. خو د ملا ترخیل او ورور په ټولنیزو شبکو کې د یو ویډیویي کلیپ په خپرولو سره له طالبانو غوښتي چې ملا ترخیل خوشي کړي. نوموړی په دې ویډیو کې د خپلو خبرو په یوه برخه کې ټینګار کوي چې دوی د طالبانو له حکومت سره بیعت کړی او د بښنې غوښتنه کوي. د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی بیا په خپل فیسبوک پانه د تیر جمهوریت نظام د ولسی جرګې د غړي الله ګل مجاهد د نیولو خبر ورکړای دی. هغه پر خپل فیسبوک پانه لیکلی چې الله ګل مجاهد چې د طالبانو د حکومت د شخصیتونو سره د اړیکو او بیرته راستنېدو کمیسیون په بلنه افغانستان ته راستون شوی و د جمعې په ورځ ونیول شو. الله ګل مجاهد د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط وروسته یو ځل مخکې هم د طالبانو لخوا نیول شوی و او وهل شوی و او له سپکاوي ډک چلان ورسره شوی وو چې بیا له خلاصېدو وروسته یو ګاونډي هیواد ته ولاړ. نوموړی د روان کال د سرطان په میاشت کې د طالبانو د حکومت د شخصیتونو سره د تماس او بیرته راستنېدو کمیسیون په بلنه افغانستان ته راستون شو او د طالبانو د حکومت د ځینو غړو لخوا یې تود هرکلی وشو. د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې ویاند خلیل همراز او د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د یادو کسانو د نیول کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت په خوا هم د خپلو منتقدینو په نیولو وهلو او سپکاوي تورن شوی دی، که څه هم یو شمیر یې له څه مودې زندانی کېدو وروسته خوشې شول، خو ځینې یې چې له ډلې یې ندا پروانی او د هغې میړه جولیا پارسي او د هغې زوی د پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسي او یو شمیر نور چې نمونه یې تر اوسه رسنیو ته نه دي خپاره شوي د طالبانو د حکومت په زندانونو کې دي. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې هم د تیر جمهوري نظام د چارواکو او عسکرو له بشري حقونو په سرغړونې تورن شوای دی، خو دوی تل د خپل مشر د عمومي بښنې خبره کړې ده او ویلي چې ورته ژمن دي. په وروستي مورد کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما د اسد د میاشتې په 1 یو راپور خپور کړ او خبر یې ورکړ چې طالبانو د تیر حکومت د غړو پر وړاندې 300 زیات بشري سرغړونې کړې چې په کې له محکمې پرته د وژنو په ګډون خپل سری نیونې، شکنجه، ګواښونه او ناوړه چلند شامل دي. که څه هم د طالبانو حکومت د یونما دغه راپورونه رد کړي، خو یونما په دغه راپور کې ادعا کړې وه چې په دې موده کې د پخواني نظام د چارواکو او امنیتي ځواکونو د غیر قانوني وژنو 213 پیښې ثبت شوې دي.
د عرب اتحادیې او د اسلامي همکاریو سازمان یا او آی سی په خپله بیړنۍ غونډه کې عرب هیوادونو او ایران په غزه کې د اسرائیلو اقدامات په کلکه وغندل. د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان ویلي سعودي ډاډه دی چې په سیمه کې د امنیت، سولې او ثبات تضمین د اشغال، محاصرې او ښارګوټو جوړولو ختمول دي. د ایران او سوریې ولسمشرانو هم په غزه کې روانه جګړه غندلې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د عرب هیوادونو او ایران رهبرانو پرون شنبه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د عربي اتحادیې او د اسلامي همکاریو سازمان په بیړنۍ غونډه کې په غزې تلانګه کې د اسرائیل روان اقدامات وغندل. د حماس افراطي ډلې پر خلاف چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه په خپل فهرست کې شامل کړي، د اسرائیل جګړې نورو هیوادونو ته هم د شخړې د لمن د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې دا غونډه داسې وخت کېږي چې لومړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل خونړۍ حمله وکړه او شاوخوا 1400 کسان یې ووژل چې زیات ملکیان وو او تر 200 زیات نور یې یرغمل کړل. د افراطي ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت بیا وایي د اسرائیل د څه باندې یوې میاشتې په هوایي او ځمکنیو حملو کې تر 12,000 ډېر کسان وژل شوي چې ډیری ملکیان او ماشومان دي، خو دغه شمېرې په خپلواک ډول نه دي تایید شوي. د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان پرون شنبه د دې غونډې له پیلېدو سره وویل د دې غونډې کوربه سعودي عربستان د اسرائیل چارواکي د دې پټکو د فلسطین د خلکو پر خلاف د جنایتونو مسؤل ګڼي. محمد بن سلمان په غزې تړانګه او اشغال شوی لویدیځه غاړه کې د اسرائیل د اقداماتو په باب وویل سعودي ډاډه دی چې په سیمه کې د امنیت، سولې او ثبات تضمین د اشغال، محاصرې او د ښارګوټو جوړولو ختمول دي. د جرمني خبری آژانس وایي محمد بن سلمان په مارچ میاشت کې له ایران سره د ریاض د اړیکو تر عادي کېدو وروسته پرون په خپله لومړۍ کتنه کې د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. په هغه تصویر کې چې د سعودي عربستان رسمي خبری آژانس په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې خپور کړی، محمد بن سلمان او ابراهیم رئیسی ښکاري چې د غزې تړانګې په اړه د جوړه شوې سرمشریزې په څنډه کې سره ناست دي. د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له عربستان سره د اړیکو تر عادي کېدو وروسته ریاض ته په خپل لومړي سفر کې ویلي چې اسلامي هیوادونه باید د اسرائیل پوځ په غزه کې د هغوی د کړنو له کبله د یو تروریستي سازمان په توګه وپیژني. د جرمني خبری آژانس لیکلي د سوریې ولسمشر بشار الاسد هم په ریاض کې د عرب هیوادونو او اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته په وینا کې په غزه کې د افراطي ډلې حماس په وړاندې د اسرائیل د جګړې په تړاو د خبرو پر ځای د عمل غوښتنه وکړه. عربي اتحادیه په 2011 کال کې د بشار الاسد د رژیم لخوا د اعتراضونو تر خونړۍ ځپنې وروسته چې د کورنۍ جګړې سبب شول د سوریې غړیتوب ځنډولی و، خو تر لسو کلونو وروسته یې بیرته دا غړیتوب ورکړ او اسد تر لسو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د دې اتحادیې په غونډه کې برخه واخیسته. د فرانسې خبری آژانس په لیکنه اسرائیل وایي چې د حماس افراطي ډلې د نابودۍ تکل کړی او دغه ډله یې د زیاتې مرګ ژوبلې سبب بللې ده. اسرائیل تور لګوي چې جنګي ډله حماس له ملکیانو د سپار په توګه کار اخلي، هغه تور چې د حماس افراطي ډلې ردوي.
له خبرونو ور اخوا
مخکې له دې چې نور مطالب واوري د افغانستان په اړه د نړۍ د مطبوعاتو مهم ټکي دا چې څه لیکلي لنډیز زموږ همکار راوروي.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانې د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ممتاز زهرا بلوڅ څرګندونې خبرې کړې دي چې وایي اسلام آباد له کابل سره په تماس کې دی. دا څرګندونې له هغې وروسته دي چې د دې هیواد سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت سخت نیوکې وکړي او هغوی تورن کړل چې په خپله خاوره یې هغو پاکستاني طالبانو د فعالیت مخه نه ده نیولې چې په پاکستان کې بریدونه کول. کاکړ له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستلو پریکړه هم له همدې کبله وکړله، خو ایکسپریس ټریبیون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې غلې بلوچ له خولې ویلي زموږ د شکونو او اندېښنو سربېره پاکستان د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د تماس چینل ساتلی دی. وروسته له هغې چې د پاکستان سرپرست حکومت له دې هیواد څخه د بې اسنادو افغان کډوالو ایستل پیل کړل، افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان اړیکې ترینګلې شوې ښکاري. پاکستاني ایکسپریس ټریبیون ویلي پاکستان پریکړه کړې چې په نړیوال دریز په دې هیواد کې د طالبانو د رژیم ملاتړ پای ته ورسوي. ورسپانه زیاتوي کله چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ویاندې ممتاز زهرا بلوڅ څخه د دې ترینګل شو اړیکو په اړه وپوښتل شول، هغې په مستقیمه توګه د پاکستان په پالیسۍ کې د ظاهري بدلون په اړه تبصره ونه کړه، خو په اړیکو کې یې د ننګونو یادونه وکړه او یادیې تکرار کړه چې د افغانستان خاوره د ترهګرو لخوا د پاکستان پر ضد کارول کېږي. ورسپانې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې له خولې زیاته کړې چې د دوی بهرنۍ پالیسي د دوی د امنیتي اندېښنو ځواب ویونکې ده او افغان لوري ته یې د خبرو روښانه کړي او ترې غوښتې دي چې سملاسي توګه د پر خپل خاوره د ترهګرو ډلو پر ضد موثر اقدامات وکړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر لپسې د عاید آویرت کړي دي چې ګوندې د افغانستان څخه دي په پاکستان کې بریدونه تنظیمېږي او ټینګار یې کړی دی چې دوی هیچا ته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان یا بل کوم هیواد په ضد وکاروي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تر دې مخکې د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د څرګندونو په اړه ویلي وو چې پاکستان کې دي د بریدونو زیاتوالی په دوی پورې اړه نه لري. مجاهد همداراز ویلي وو دوی په پاکستان کې امن غواړي خو په دې هیواد کې امنیت ساتلو مسؤلیت نه لري. یو شمیر لیدیز ورسپانو بیا د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان روسي لوبې ته په پام د افغانستان د کرکټ په اړه لیکنې کړې دي. په دې لړ کې د استرالیا ورسپانې سډنی مارننګ هیلرډ د یوې لیکنې سره لیک دی د افغانستان د کرکټ د افسانې له پامه د غورځولو وخت نه دی. د لیکنې په یو برخه کې راغلی دي نږدې ټول افغان لوبغاړو د کرکټ مسلکي ژوند د شلوریزو لوبه له کاروان سره کړی دی، خو اوس دوی بدلون موندلی دی. په ډېرې ښکلې توګه یې خپل د توپوهنې او توپچونې تخنیکونه 500 ورځو لوبو ته بدل کړي دي. لیکوال وایي په دې برخه کې تر ټولو ډېر کریډټ باید د افغان کرکټ ټیم روزونکي جاناتن چادو ته ورکړل شي چې افغان لوبډلې سره یې دې برخه کې ښه کار کړی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
نن د نومبر 12 په هلمند کې د ازادي رادیو د تکړه خبريال محمد الیاس دای دریم تلین دی. دای د 2000 کال د نومبر په 12 د هلمند په مرکز لخرګاه کې د پر موټر پسې د وصل شوی مقناطیسي ماين په 14 کې وژل شو. اوس د دریو کلونو لپاره کې دوست هم د هغه مینوال د کار او زیار ستاینه کوي، خو قاتلین لا هم محاکمه شوی نه دي. د هم په دې اړه راپور چې د ارواخه دای په غک پیلې کې
دا
افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د ازادي راډیو د تکړه خبريال محمد الیاس دایی د وژل کېدو 3 کاله پر اسول
دوبو دیم دی او په بیساري ډول باندې
محمد الیاس دایی په هلمند کې د رسنیو پر ډګر یو رسا ژغ غنل کړي او راپورونه یې د ډیرو لپاره د دې ولایت دروان وضعیت یو روڼ تصویر وړاندې کاوه. دایته د خبريالي په ډګر کې د هغه د غوړ کارونو لکبله د څو ادارو او سازمانونو لخوا ستاین لیکونه او جایزې هم ورکول سویوي. دای د 2000 د کال د نومبر پر 12 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د په موټر پسې د نشلول سوي مقناطیسي ماين په 14 کې ووجل سو. هغه پیښه چې چای مسولیت پر غاړه ونه خست، خو د دې پیښه په اړه پیل سوي څېړنو هم نتیجه ورنه کړه. په تیر جمهوری نظام کې د قاتلانو د پیژندلو او محاکمې ژمنې سوې، خو څوک په علني ډول په دې باب مجازات نسول او پر افغانستان اوسنۍ واکمنو طالبانو هم دغه قضیه له پامه غورځولې ده. په تیر جمهوری نظام کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکول سوی وو، خو د محمد الیاس دایی د کورونې غړو په دې اړه شک څرګند کړی وو. لدایی د مهرباني په نوم لور پاتې ده چې اوس هم کور ته د پلار د ستنېدو په انتظار ده. د محمد الیاس دای ورور مشتبه محمدی د هغه 14 په وخت کې ټپي سوی وو او اوس په جرمني کې میشت دی.
زما لپاره دا یو نه هېرېدونکی او تر ټولو دردونکی شبه دا و چې ما د دومره بد لپاره چې ما هیڅ فکر نه کړم. زما د سترګو په وړاندې او په څو دقیقو کې دا سره جلا سول چې زه کله کله فکر کوم چې موږ د یو لور خو بیا چې مې اسانه را پیاد سي او اکن زه په دې پوسم چې دا یو واقعیت دی او زموږ سره دایي نسته. دا زما لپاره، زموږ د کورنۍ لپاره، د ټولو لپاره یو دومره دردونکی وضعیت دی چې موږ یې نسو برداشتولی او نسو هیرولی.
په 2020 کال کې د الیاس دایی د وژل کېدو په کال د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای په افغانستان کې د رسنیو د وژل سویو کارکوونکو شمیر 11 یاد کړی وو. دغه ادارې ویلي و چې په هغه کال 40 نور خبریالان ټپیان سوي او د هغوی د واهلو او ډبولو 30 قضیې ثبت سوي وي. د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال عبدالمحید هاشمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د جمهوریت پر مهال هغه خبریالان په نشه کېدل چې له کورنۍ مافیا او نړیوالو استخباراتي شبکو سره ارتباط نه وو.
شهید الیاس دایی او د پسیر باندې هغه ژورنالیستان چې وي د بیان ازادۍ تجمن و او د ژورنالیزم بې طرفۍ اصل تجمن و او هغه د هیڅ زورواکي او زورور اړخ پروا نه ساتله. د حق په ویلو کې هغوی ته به تل دغه ډول ستونزې جوړېدلې او هر هغه څوک چې هغوی د بهرنیو هیوادونو د استخباراتي شبکو سره او یا کورنۍ مافیا سره اړیکې نه درلودلې د هغوی لپاره په دې وطن کې ژوند سخت و. نو همدغه وجه وه چې دغه ډول ژورنالیستان په نښه کېدل او شهادت رسول کېدل.
د 2020 کال د نومبر پر 12 د محمد الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیښه خوشي شولې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه، خو دا پیښې غندلې هم نه وه. د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مشر ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل، په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت پر مهال او تر هغه وروسته د خبریالانو د وژلو او ځورونې پیښې دوام لري.
ما متاسفانه در 20 سال گذشته
له بعد مرغه په تیرو شلو کلونو کې مو افغانستان کې 115 شپېته خبریالان او درسنیو کارکوونکي له لاسه ورکړل. لا هم افغانستان کې د خبریالانو وژنه او ګواښل دوام لري. موږ غوښتنه لرو چې لږ تر لږه نړیواله جزایي محکمه د خبریالانو د وژنې پیښې زر تر زره وڅېړي. موږ درې کاله مخکې په هلمند کې د افغانستان د یو وتلي خبریال محمد الیاس تایی د وژل کېدو شاهدان، تر هغې وروسته څو نور خبریالان هم افغانستان کې ووژل شول چې د هغوی قضیې هم نه دي څېړل شوي.
د هلمند ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي، له دریو کلونو راهیسې چې محمد الیاس دایی وژل سوی، داسې احساسوي لکه د دوی ټولو غږ چې خاموشه سوی وي او نور د هلمند د خلکو د زړه خبرې هغسې چې دایی تر ټول افغانستان او نړۍ رسولې د چا تر غوږونو نه رسیږي. صفت الله زاهدي کلونه کلونه په هلمند کې د محمد الیاس دایی تر څنګ د خبریال په توګه کار کړی دی.
د شهید محمد الیاس دایی تر شهادت وروسته په هلمند کې د رسنیو وضعیت لکه هغه ډول چې موږ مخکې وو او خپل خبریالانو یا د دې سره تر څنګ هغه سیمه ییز رسنیو چې هلته فعالیت کوه په هغوی کې چې څومره قوت وو هغه قوت تر ډېره پورې کمزوری سو او خبریالانو بیا په ښه زړه سره هلته خپل کار ونه کوي، ځکه چې دوی وېرېدله، یو قسم ویره د خبریالانو
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دایی د خپلو شو راپورونو له کبله ځانګړي مینوال درلودل. د پکتیکا دغه ځوان اجمل لاروی وایي،
خدای بخښلی الیاس دایی د سولې او امن یو ارمانجن ځوان و، د مظلومانو د غږ اوچتونکی یو بل څراغ و. تل یې هڅه کوله د اورېدونکو تر غوږونو حقایق ورسوي، مسؤلین متوجه کړي تر څو خپل مسؤلیت په ښه ډول ادا کړي. تر ډېره په دې کړنه کې بریالی هم و. که څه هم خدای بخښلی الیاس دایی ما له نږدې نه پېژانده، خو له خواږه غږ سره یې ډېر اشنا وم. غږ یې بېل خوند او تاثیر درلود. تل به یې د جګړې له ډګره په غټ زړه او په ساده ژبه د اورېدونکو تر غوږونو راپور رساوه.
د محمد الیاس دایی دریم تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن سوي او د بیان ازادي، د آزاد رسنیو فعالیت او د ژورنالیستانو کارونه محدود سوي دي. د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مشر ظریف کریمی وایي، نن سبا په افغانستان کې د آزاد رسنیو وضعیت لا خراب دی.
متاسفانه اگر وضعیت
له بده مرغه که د خبریالانو په وړاندې په ځانګړي ډول د خوندیتوب او ځاني مسایلو په تړاوي وضعیت دغسې دوام وکړي، ممکن د افغانستان د رسنیو ټولنه نوره قرباني او زیانونه هم وګالي.
په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د افغانستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ازادې رسنۍ او د بیان ازادي ښوول کېدله چې د څارونکو په باور اوس دا لاسته راوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې دي.
هم اورېدل چې په هلمند کې د ازادي راډیو د تکړه خبریال محمد الیاس تایی نن د وژل کېدو درې کاله پوره شول. تر اوسه یې د قاتلانو د پیژندنې او مجازاتو په باب کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي. دا هم د دایي د څو هممسلکو نظرونه چې په پیل کې د محمد الیاس تایی مور خبرې کوي.
شهید دایی د سولې غوښتونکی و، په خپل کور کې سوله غوښته، په خپل کلي کې سوله غوښته، په خپل هېواد کې سوله غوښته. د وطن دشمنانو جسمن هغه شهید کړ او د هغه فکر د هغه تګلاره به تل ژوندي.
د شهید الیاس دایی شخصیت په اړه باندې ډیر څه ویل کیږي. هغه یو ځانګړی انسان و، د هغه ژبه بېله وه، د هغه احساسات بېل و. له وطن سره یې مینه، د ده اخلاص او د ده هغه محبت له ولس سره، د ده په رپورټونو کې هغه جملې او هغه احساسات به چې ده څرګندول ډیر کم خبرې لر. ما اصلا لیدلی نه دي هغه څه کسان لکه شهید الیاس دایی چې و. هغه له بده مرغه په داسې وطن کې اوسېدی چې نه یې په ژوندونو باندې قدر و او نه یې هم په مړینې قدر شته دی.
الیاس دایی نه یوازې د ملګرو د کورنۍ او د یو ولایت په کچه باندې د خلکو غږ و، بلکې هغه د هېواد یو رسان غږ و. هغه د بیان د ازادۍ یو قهرمان و. متاسفانه چې بس خپل لاره یې ژر جلا کړله. دعا یې ورته کوو او پاتې سو د هغه د قضیې د څېړلو په باب کې خبرې وکړو. هغه موقع موږ د لاسه ورکړی دی، هغه د وخت ضایع ده. اوس په کار دا ده چې د هغه د کورنۍ ملاتړ وشي، د هغه د ولونو، د هغه د لور، د هغه د مېرمنې مالي ملاتړ وشي. هغوی څه څه